د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو او د تاندې څانګې پروګرام د آزادۍ راډیو د ځوانانو ځانګړی پروګرام خپریږي. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فرمټ راتلونکې غونډه د روان کال په سپتمبر میاشت کې په کازان ښار کې جوړیږي. زمیر کابلوف تاس خبری آژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول شمولوالي په اړه بحث وشي. د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، نو ځکه په غونډه کې پر دې خبرې کیږي. د روسیې ځانګړی استازی زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فرمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د مسکو د فرمټ غونډې په 2018 کال کې پیل شوې او وروسته یوه یې تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه. په دې فرمټ کې روسیا، د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، هند، ایران او چین شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د عملي کولو لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده. اوچا په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د جولای تر پایه یې یوازې 144 میلیون ډالره ترلاسه کړي، چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پرتله له نیمایي لږې پیسې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې وویل چې ملګري ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونو اړو خلکو سره بشري مرستې کمې کړي. په پام کې ده چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اګست له 3 تر 15 پورې په استانی ښار کې جوړیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته وویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د ده د هیواد په دریځ کې بدلون نه راولي. د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ښاغلی تومیش وویل شاوخوا 1.5 سل تنه چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تورو لیستونو کې نه دي شامل. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له 2 ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللي وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل. اوکراینی چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګڼ نور خلک ټپیان شوي دي. په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مراچکو نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ییز وخت د ورځې په 11 بجو وشوه. د خرسون سیمې والي الکساندر پروکودین ویلي چې 4 روغتیایي کارکوونکي هم ټپیان شوي. هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څانګه هم په دې برید کې زیانمنه شوې. له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې حالت یې د چارواکو په وینا نازک دی. او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې د زیاتېدو له کبله سبا او پنجشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي. د اسنا خبری آژانس د راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بېساري څپې له کبله حرارت د سانتیګراد له 40 درجو لوړ شوی دی. د راپور له مخې په دې 2 ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي. چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سانتیګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی، د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبر هم ورکړی دی. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. راپورونه کې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د تیرو 2 ورځو خبرو په اړه به جزئیات درکړو.
اوسنی حالاتو کې چې امریکایانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات چې نو د موضوع د حل لپاره دې ته ضرورت شته چې د ملل متحد یو څوک وي منځګړیتوب وکړي.
په یوه مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا د طالبانو او امریکا ترمنځ وروستي تماسونه به د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندنې سره مرسته وکړي.
هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي، دا مرستې ممکن وروسته ډېرې شي، لکه د طالبانو رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی.
د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې د نسبي ښېګڼې په اړه د نړیوال بانک د تازه راپور جزئیات درکوو. او په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي پاکستان سلګونه افغان کډوال افغانستان ته اړولي دي.
زمنګ سابقې کاری ور سره پرتا ده کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي به
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم شفیق عیار د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونې لمړی موضوع ته د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي رینا اميري وای په دوحه کې له طالب چارواکو سره د بشري حقوقو د اوسنی حالت د سمون پر بیړنی اړتیا ټینګار وکړ میرمن اميري او نور امریکایي چارواکو پرون په دوحه کې د طالبانو له استاذو سره دوه ورځنۍ خبرې پایته ورسولې هغه بیګا پر ټوئیټر لیکلی چې دوی له طالبانو وغوښتل چې بندیان آزاد کړي پرنجونو او خځو لګول شوی محدودیتونه لري کړي او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ فشار پاتور رسوي په دې اړه نور جزئیات امید ظاهر مل راکوي
د افغانستان د بشري حقوقو او خځو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا اميري وای د افغانانو په غوښتنه او په بشري چارو په ځنګړي توګه په افغان جنو او خځو د افراطي بندیزونو د مخنیوي لپاره له طالبانو سره خبري کړي میرمن اميري چې د امریکا متحده ایالاتو د پلاوی برخه وه له طالب چارواکو سره له دوه ورځنۍ غونډې وروسته تیره شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې غونډه کې په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو د حالت د سمون په بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی هغې زیاته کړې موږ د ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کولو تعلیم او کار ته د لاسرسي د بندیانو خلاصون د جسمي مجازاتو ختمول او پر رسنیو او د بیان ازادیو د فشار ختمول وغوښتل د افغانستان د بشري حقوقو خوځو لپاره د امریکا ځنګړي استاذي د دې یادونه هم کړې چې د امنیت اقتصادي پرمختیا او ثبات د ترلاسه کولو او لنډيوالې ټولنې سره د اړیکو د خکېدو لپاره بشري حقوقو ته درناوی اساسي ارزښت لري دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو اوسنۍ رژیم د افغانانو په ځنګړي ډول د افغان جنو خوځو د حقوقو په پراخه نقص تورن کړی دی که څام طالبان ادعا کوي چې دوی د افغان جنو خوځو حقونه خوندي ساتلي خو پر دوی تور دی چې نجونې او ښځې د تعلیم سیاسي ټولنیز او فرهنګي مشارکت څخه محرومې کړي دي هغه څه چې د دوهې په غونډه کې د محوه کېدو غوښتنه شوې د دوهې د غونډې په اړه هم د امریکا متحده ایالاتو او هم د طالبانو رژیم بیا لا بیل اعلامیې خپرې کړي دي د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپل اعلامیه کې ویلي د ټام ویسټ او رینا اميري په ګډون یې پلاوی د دوهې په خبرو کې هغه موارد تشخیص کړل چې د افغانانو د ملاتړ په برخه کې اعتماد رامنځته کوي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړی چې د دواړو خواو ترمنځ د اعتماد جوړونې پر لارو چارو د تورې لسونه او بندیزونه د لرې کولو د افغانستان د اقتصادي ثبات د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې او بشري حقونو پر مسایلو خبرې شوې خو پښتنه داده چې دواړه لوري په اوسنیو شرایطو کې کومې هوکړې ته رسیدای شي د سیاسي مسایلو شنون کې سمی یوسفزي ازادي رادیو ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې ټکر اصولي دی او طالبان باید نرمښت وخی
دا سه هواد چې مرمنو باندې مطلق پابندي لګولې ټول حکومت یوازې د طالب د پاروي یا د هغه چا د پاروي چې طالب چوکاټ کې ځان واچي سلويخ مننه نفوس یې مجبور کړی وي چې یا له وطن او تختی یا هم په خپل هواد کې بداسې حالت کې پاتې شي چې نه بده جنو یا به تعلیم حق لري نه به د خبرو د ازادي او د انساني ازادي حق لري نو زما په خیال هغه کرخه معلومه دي نړیواله ټولنه په یو سلیم موقف کې ده او طالبان چې دي هغه چې کوم موقف ده هغه نه د افغانستان خلکو لپاره بلکې طالبان او د اکثریت وزیرانو لپاره او نه هم د نړیواله ټولنې لپاره قابل قبول ده
په خوانه طالب چارواکي سید اکبر هغه بیا د سونزو د حل لپاره د یو منځګړي پرامسته کې دوه ټینګار کوي
په سنه حالاتو کې چې په افغانستان کې مشکلات زیات دي امریکایانو یا د غربیانو یا د نورو نړیوالو انتقادونه زیات دي نو د څه ما فکر باندې د موضوع د حل یا د مشکل د حل لپاره د ضرورت څه چې د ملل متحده څوک وي منګړتوب وکړي
امریکایي پلاوی له دې وړاندې هم طالب چارواکو سره دوه کې غونډې کړي خدا چې پایلې نه د ورکړې چې پر بنسټ یې په افغانانو په ځنګړي ډول په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه او فشارونه لمنځه ولاړ شي
پراپور کې مو په دوحه کې د طالبانو او امریکا د پلاو ترمنز د تیرو دوره زو خبرو جزئیات اوریدل د دې غونډې د اهمیت او احتمالي نتایجو په اړه مخکې د متحده ایالاتونو د وسکانسن په هنتون له استاد نجیب آزاد سره خبرې وکړې او لمړی مې ترې وپوښتل چې آیا د دوحې غونډه د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې د یو نوې پړاو پایل دی
کچېره دوه کلنۍ طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ ته وکړل شي تکل صاحب او د د مشاهده او د چیرن له نظر ورته وکتل سي نو دا ښکارندوی کوي چې متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنس اړیکه خو هم وی یعنی د دوهره ترون په دی خو په دې دوه کلونه کې لکه هغه اړیکه تر دې د پورې غینې تاف چې متحده ایالاتونو شوې د طالبانو سره هغه تر دې د پورې پټي وي وس ښکارا کیږي تامس خپل خبره کې دا هم وویل چې د افغانستان له خاورې متحده ایالاتونو ته د داعش له ادرسه هیڅ ډول تحدید نسته دا تر دې وړاندې هم دا پوار وای ول سوی د متحده ایالاتونو له ادرسه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د نړیوالو ترهګریزو ډلو د فعالیت هغه فرصتونه خورا ډېر کم سوي دي دا د ښکارندوی کې چې همغږي سته او دا همغږي اوس ورو په ورو ښکاره کیږي او اوس د رسنیو له لارې خلکو ته وایي
آزاد څه فکر کوي چې همدغه همغږي چې تاسو یادونه کوي کولای شي چې د طالبانو حکومت په متحده ایالاتونو کې رسمیت پیژندنې ته نږدې کی
کوم شکل او شکلت چې د طالبانو حکومت لري البته چې طالبان حکومت ورته وایي تر اوسه لا نه دا څک نه لیدل کیږي که چېرې متحده ایالاتونو دا کار وکړي څوک یې مخنیوی هم نشي کولای ممکن د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونه هم دستي دا کار وکړي لکن طالبانو د حکومتولۍ چې کوم طرز دی پر مخ بیایي هغه خورا ډېرې نړیوالې پوښتنې رامنځته کړي طالبان په خپل حکومت یا دولت تعریف نشي کولای یعنې هلته هېڅ قانون موجود نه دی چې دی خپل د اسلامي امارات چې دی ورته وایي دغه تعریف کړي او بیا بشري حقونه چې ستاسو همکارانو ډېر په جزئیاتو د راپور په شکل وړاندې کړل ټول بشري حقونه تر پښو لاندې سوي دي نه په اوس مهال کې نه البته هغه ډول چې د طالبانو سره د متحده ایالاتونو همکاري او مرستې روانې دي د بشري حقونو په نوم باندې یا په نورو نومو باندې دا مرستې ممکن یو څه وخت وروسته میاشت دویم وروسته ډېری سي لکه طالبان د رسمیت پیژندنې لپاره لا خورا ډېر وخت دی طالبان باید ټول هغه څه وکړي چې حداقل په نړیوال سټیج باندې د دولت د حیثیت هغه نسبی شکل پیدا کړي چې اوس لدی ته خورا ډیر وخت لیدل کیږي چې دا ول چې طالبان روان دي بدبختانه
آزاد صاحب دی جو بایدن اداره اوس وخت کې د جمهوریت پالو ل یو څه انتقادونه سره هم مخامخ ده په دې خاطر چې د طالبانو ل حکومت سره یا د طالبانو د حکومت په اړه په د څرګندونو په خاطر یا د زینو مثبتو پرمختګونو د یادونې په خاطر هغه د بایدن پر حکومت باندې انتقادونه کړي فکر کوي چې دا به د امریکا د وسنی حکومت لپاره یو لانجه شي په دې خاطر چې له طالبانو سره ډیر نږدېوالی ښایي د اپوزیسیون د جمهوریت پالو لپاره ډیره په زړه پورې نه وي
تکل صاحب ته وړاندې چې د 15 اگست را وړاندې کله چې زه په افغانستان کې وم ځینې وخت په دغه مسایل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ټاکنې راځي کېدلې داسې مسایل به موږ هم تفصیلي پر کولای چې ممکن یو ډول کمپاینی بڼه ولري لکه دلته د دوه کلو ژوند چې موقع په ډېر مهم خلکو سره چې ما ناسه ولاړه ده پونتون استادانو پالیش میکر سره ډېر کم خلک د افغانستان په وجه توسم خبر دي نو لیازا دغه مسایل چې د جمهوریت او خواهانو یا همدارنګه دیموکراتانو ته مزمت راکیږي په کانګرس کې په ځانګړي توګه د کانګرس بیا د خو په سنا کې یا د دې په ولسی په جرګه کې هغه په دغه سم مسایل باندې ډیر زیات اغیز نه لري دغه دوه ګوندونه هر یو چې په قدرت کې بل په اپوزیشن کې وي تر بریده پورې وخت نا وخت دغه سه ټکی پیدا کول هڅه کوي چې پر مخالف لوري یا هغه څوک چې په قدرت کې دی په اپوزیشن کې دی په غو باندې انتقادونه وکړي خو په ټوله کې د یو ستر لوی چیلنج سره نه مخ کیږي دلته په متحده ایالاتونو کې ډیرای پریکړې سپینه معنی نه کوي د سترو پریکړو هغه ادرس هغه تاسو به تر مالند چې کانګرس دی په کانګرس کې هغه دی ریپابلیکنز هم ناس دی تر څنګ بیا ځینې استخباراتي پریکړې کیږي چې په کې سپینه معنی هم یا کانګرس هم رول نه لري دا یو ماشين دی چې چلیږي اما ظاهرا تر سنوي د پاره وخت نا وخت یو ګوند چې په اپوزیشن کې بل چې په قدرت کې پیغمبر نه وکړي کوي په ټوله کې نه د بایدن پریکړه د بایدن سرګندونې یا د سپینه معنی سرګندونې د مامورینو یا د ادارې سرګندونې د ریپابلیکنز د خوا په یو باندې نه وکړي په ټوله کې بعد سترو چیلنجونو یا مثلا د ستونزو سره د مخ نه کړی
د متحده ایالاتونو د وسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد و چې له آزادې رادیو سره خبرې کولې
د آزادې رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
نړیوال بانک وایي په تیرو دو میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي شوی دی. د دې بانک په نوي راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویل شوی چې په افغانستان کې د توکو عرضه زیاته شوې خو تقاضا کوونکي کم دي. د طالبانو ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د دې راپور هرکلی کړی. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
نړیوال بانک وایي په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې کلنۍ انفلاسیون منفي و. دغه بانک په نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې د اړتیا وړ خوراکي او غیر خوراکي توکو عرضه په بازارونو کې کافي و خو تقاضا د پخوا په پرتله کمه شوې او په پایله کې به یې ټیټ شوې دي. په راپور کې راغلي چې تر 50% زیات افغاني کورنۍ د پام وړ ننګونو سره مخ دي او د خپل ژوند د دوام لپاره په مخ زیاتیدونکي توګه پر نړیوالو مرستو او پیسو تکیه کوي. په راپور کې ویل شوی چې د 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د توکو نړیوالو نرخونو کې کموالی راغلی او د افغانۍ او ثابت نرخ د کورنیو بیو په ځانګړي ډول د خوراکي او سون توکو د بیو پر اچټولو کې مرسته کړې ده او د غشند هوا شرایط د خوراکي توکو تولید هم ښه کړی دی. راپور زیاتوي چې د روان کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د اسعارو بیه د تیر کال د همدې مودې په پرتله لوړه وه. د افغانۍ د لوړ نرخ لامل د شخصي حوالو ترڅنګ د ملګرو ملتونو د پام وړ نقدي کڅوړې دي چې د 2023 کال له جنوري څخه تر جولای پورې اندازه نږدې 1.4 میلیارد ډالر خودل شوې ده. په ورته وخت کې نړیوال بانک ویلي چې د می په میاشت کې د افغانستان د بانکونو څخه د پیسو د ایستلو د محدودیت په اړه د خوالي خبر ورکړل شوې او ویل شوې چې پیرودونکي کولی شي هر اونۍ 50,000 افغانۍ او شرکتونه کولی شي هر میاشت 4 میلیون افغانۍ لخپلو حسابونو وباسي. د نړیوال بانک د راپور لمخې د 2023 کال له جنوري څخه تر می میاشت پورې د افغانستان ټول صادرات 9% زیات شوې چې ارزښت 0.3 میلیارد ډالر ته رسیدلی او پاکستان د ډبرو سکرو د صادراتو لوی او اصلي عامل په ګوته شوی دی. په راپور کې راغلی چې د 2023 کال له جنوري څخه تر می میاشت پورې د وارداتو کچه 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلی چې د 2023 کال د همدې مودې په پرتله 13% د پام وړ زیاتوالی ښیي چې اومده برخې خوراکي توکي او منرالونه دي. په دغه راپور کې د غشان ویل شوې چې په دې موده کې د سوداګرۍ کسر 2.4 میلیارد ډالر زیات شوی دی. د طالبانو حکومت ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په تړاو د نړیوال بانک له دغه راپور هرکلی کړی او د یو حقیقت بللی دی. د طالبانو د غیدارې یوې اعلامیه خبره کړې ویلي چې که نړیوال ټولنه مثبت تعامل وکړي، بندیزونه لری کړي او د افغانستان کنګل شوی پانګ آزاد کړي، نو افغانستان به په اقتصادي برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د نړیوال بانک د راپور د محتوا په اړه بیلابیل نظریات لري. د دوی لیډر یو هم محمد امین فرهنگ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه راپور محتوا زدهونه کیسه وبلله.
له یوې خوا دوی وایي چې د انفلاسیون کچه راټیټه شوې، په دې معنا چې د پولي انفلاسیون کچه راټیټه شوې او له دې سره نرخونه راټیټ شوي، عرضه لوړه شوې مګر تقاضا کمه ده. دا یو تناقض څرګندوي، ځکه کله چې تقاضا کمه وي دا په دې معنا ده چې د خلکو عاید کم وي، نو عرضه نه شي کېدلی.
بلخوا د اقتصادي چارو بل کارپو ازرخش حافظي د نړیوال بانک د راپور ارزونه سمه ګڼي، خو وایي چې په دې راپور کې د ځینو مسایلو لکه بېوزلي او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته کتنه نه ده شوې.
مردم نان خوردن ندارن او از فقر و بیچارگی اعضای بدن خود اعلام میکنه.
خلک د بیوزلی لامل ډوډۍ نه خوري، د بدن غړي لیلاموي او خپل اولادونه پلوري. که کوم مثبت کار وشي د افغانستان خلک به لمړی وویني او نړیواله ټولنه به ورسته وګوري. په دغه راپور کې ډیر موارد سم دي، خو نړیوال بانک ته افغانستان بیوزلی او خراب اقتصادي وضعیت ته پام نه دی کړی چې باید کړی وای.
هزار میته از هم یادواري نکده کې باید میکد.
د نړیوال بانک دا راپور په داسې حال کې خپور شوی چې شاوخوا یو ونی وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یا یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د می په میاشت کې د هغو کسانو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري 9.2 میلیونه ته لوړ شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په پاکستان کې مشت سلګونه افغان کډوال چې د پاکستان د حکومت له لوري نیول شوی بیرته افغانستان ته اړول شوی دي. په پاکستان کې ډیر افغان کډوال وایي د پاکستان له لوري افغانستان ته د اړولو ګواښ دوی سخت اندېښمن کړي. په دې اړه جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واوري.
د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي په ورستیو کې له پاکستانه 1513 افغان کډوال وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی. د دې شورا د اماړي کو مسول سرنوال عبدالبصیر ویسال ازادي راډیو ته ویل د هغه افغانانو چې په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو موده پای ته رسیدلې و.
یک سال میشه که افراد اشخاص دی
یو کال کې چې زیات شمیر افغانان چې امریکا ته د تک کې سونه لري پاکستان ته د کارونو د پرمختګ لپاره د هیواد ته راغلي دي. دوی پی یو پی دوا او یو شمیر ایس آی وی کې سونه لري خو په کارونو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دلته افغان کډوال ګڼې ستونزې لري. دوی ټول ډیر په اندېښنه کې دي. په وروستیو کې چې کوم افغانان د پاکستان د دولت له لوري نیول شوي وو 1513 کسان یې بیرته افغانستان ته استول شوي دي د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله.
د هوای په پاکستان کې میش دغه افغان کډوال لدی عمله له سختو ذهني ستونزو سره مخ دي. انده چې په تیر جوزا میاش کې په اسلام آباد کې میش تو دوه افغان کډوالو د بی برخلیکۍ لامل ځان وژنه هم وکړه. خغله وېسال وای دا ډیره هغه افغانان دي چې بل هیواد ته د تګ لپاره خپل کیسونه مخ ته بیای او د اړوند هیوادونو لخوا د کیسونو د مراحل او د بشپړولو د پڅ بهیر لامل په پاکستان کې د استوګنې د ویزو وخت پوره شوه. افغان کډوال احمد افغان چې په اسلام آباد کې میشته وای نګدی یو نیم کال وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه پاکستان ته په دې هیله کډوال شو چې جربه لدې ځای امریکا ته ویستل شي. خو وای دا تل لس میاشتو په تیرېدو لا هم د پی یو کیس برخلیک نه دی معلوم. د ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د پولیسو لور یو شمیر نیول شوی افغانان له پاکستان وستل شوی او افغانستان ته اړول شوی دی او د عمل په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
زمنګ نگرانی داده کو چیرته افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي د پیوان او پیټو کې اسونه لري دا د پاکستان حکومت د پولیسو لخوا نیول کیږي او افغانستان ته ریپورت کیږي. نو په افغانستان کې حاکم نظام چې طالبان دي هغه زمنګ سابقه کاری ور سره پرته ده کو چیرته دغه کیس لرونکو افغانستان ته ډیپورت کیږي د طالبانو لخوا بدانه ول کیږي او شهیدان کیږي. به
په پاکستان کې اوبله میشت افغان کډواله چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي هم ورته کیس لري. هغه ازادي راډیو ته ویل
پاکستان غواړي چې هغه کسان چې د امریکا کې سونه لري هغه ډیپورت کړي افغانستان ته. دا خو واضح خبره ده چې یو انسان په خطر کې وینو هغه د خپل مال نه تیریږي خپل سر غوړلو لپاره وطن خوشی کوي. نو موږ مقامات نه غواړو چې موږ بهته د هغه مرګ فلی ته ورنکې.
دا په داسې حال کې ده چې سی این این خبری شبکې هم د دې موضوع په اړه راپور ورکړي. د شبکې په خپل راپور کې لداس یو افغان کډوال سره چې امریکا ته د تک کیس لري او پورسیو کې پاکستان دولت لخپل خاورې وستلې هم خبري کړي. دغه کس خپل نوم نه دی خودلې خو ویلي دي چې اوس مهال په پټه لخپل وړي کورنۍ سره په کابل کې ژوند کوي. سینن د هغه قول لیکلي دا ډیره سخت او خطرناک وضعیت دی. څومره خلک وژل شول او څومره ورک دي. طالبان خای ما هم ونیسي شکنجه میکړي یا می خای وژني په هیګم چې دا کار کیدونکې دي. کڅوم طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند ته خطر نشته خو د بشري حقوقو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو لمخې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي د تیر جمهوریت حکومت سرتیری مدني فعالان خبريالان د بشري حقوقو مدافعین او یو شمیر مرمنې د طالبانو د حکومت لوري نیول شي وشکنجه شي او آن تری تم کړل شي ودي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره روس د متحده ایالاتو په مشرۍ بیلابیلو هیوادونو له افغانستان نږدې 100,000 ویزر افغانان وو ویستل چې واځي 90,000 امریکا ته وړل شول. د غشان لزرګونه نور افغانانو سره چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړي او ژمنه وشو چې درې مو هیوادونو ته ولاړ شي او لګ تر لګه له 12 نه تر 13 میاشتو وروسته به امریکا ته انتقال کړل شي. خدا دې په پاکستان کې د یو شمیر افغان کډوالو 13 میاشتې کېږي چې لای هم برخلیک نه دی معلوم. دغه افغان کډوال امریکا غواړي چې د دوی د کیسونو د څېړلو بهیر چټک کړي تر څو په دې هیواد کې له بی برخلیکه زورون کې او د پاکستان حکومت لخوا بیرته افغانستان ته لاستولو او هلته امنیتي ګواښونو سره د مخ کېدو له اندېښنو وژغورل شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچوي د روان 2023 کال د پاتې مودې لپاره د بشری مرستو د رسولو د پلان د عملي کولو په مخه د بودیجې لږې د کمښت سره مخ دی. اوچا د سیمهال د خپلې بودیجې د کمښت خبره کوي چې یو شمیر اړ افغانان د بشری مرستو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. بیا هم خاطر پردیس را سره دی په دې اړه د جزئیاتو لپاره.
په افغانستان کې د بشری ناورین دوام او د مرستو د کمیدو اندېښنې تازه دغه هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي چې د روان 2023 کال د پاتې میاشتو لپاره د بشری مرستو رسولو د پلان د عملي کولو په هدف د بودیجې له جدي کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ریلیف ویب پاڼې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړی اوچا ویلي چې د جولای میاشتې تر 23 پورې یوازې 240 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې دا د تیر 2023 کال د همدې مودې د بودیجې په پرتله لنیمایي کمی پیسې دي. د اوچاپ خبره د غیداري هغه مهال 1.9 میلیارد ډالر بودیجه په لاس کې درلوده. اوچا وړاندې ویلي په تیر دریو کلونو کې پرله پسې وچکالۍ ته په کتو د بېوزلۍ د زیاتوالي او د 40 کلونو جګړو په نتیجه کې د بشري اړتیاو زیاتېدل داسې ګمانونه رامنځته کړي مخکې له دې چې ژمی پیل شي باید زیانمنونکو کسانو ته مرستې ورسول شي. د اوچاپ خبره په افغانستان کې د 2023 کال د سیلابونو زیانونو ته په کتو باید داسې حالاتو د لاسنیوي لپاره لوړاندې چمتووالی ونیول شي. د غیدارې د غشان په افغانستان کې د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د میرمنو په کار کولو بندیز ته هم اشاره کړې. ویلي که دغه ادارو کې روان محدودیتونه لري نه شي ښایي دغه بهیر له نورو ننګونو سره هم مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې بیا یو شمېر اړمن افغانان د بشري مرستو د نه ترلاسه کولو او د غشان د ژوند د سختو شپو او ورځو کیسې کوي. 30 کلن محمد رحیم چې د شپږو اولادونو پلار دی او په کابل کې لاسي کراچۍ ګرځوي ازادي راډیو ته وویل د وړي په دې ګرم ورځو کې د 5 ډوډۍ لپاره په اسانۍ سره پیسې نشي پیدا کولای. د نوموړي په خبره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. وضعیت
زندگی بیا وخت معلومات د افغانستان دی
په افغانستان کې د ژوند حالات ټول ته معلوم دي. د خوړلو ډوډۍ په ډیره سختۍ سره پیدا کیږي. زه خپل کار نه کوم او خپل خور سره می ژوند کوم. زما خور په خوندځ کې خون کيده. د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي. د وسیدو ځای مو هم یو دکان دی. کور خو بيخي نشته.
د پروان ولایت وسیدونکو عالم خان هم وای په ډیرو ستونزو ژوند مختوړي. عالم خان وای د وکسي ز کورنۍ ټول مصرف ورترغاړي دی او د لې سهار تر مازیګره د کار په لټه کې خالي لاس بیرته کور ته ستنيږي. د عالم خان په خبره وړه خوري په خصوصي خونځي کې خون کې د میاشتې 4000 افغانۍ معاش ورکوي.
موږ سره د خدای مرسته وکړي. په افغانستان کې هیڅوک د مرستې لپاره پیدا نشو. په کور کې اته کسان یو او یوازې زه کار کوم. زه خپل غریبي کوم. هیڅوک هم د پښتنې نه لرم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې یو چا غوښ کړی که د مرستندوی موسسو مالی ملاتړ لپاره اغېزمن ګامونه پورته نشي ښایي په نږدې راتلونکي کې ځینو نورې هغه ادارې چې هم د افغانستان خلکو ته بشري مرستې رسوي د بودیجې له کمښت سره مخامخ شي. د نړیوالو راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه تر بل هر وخت ډېره شوې. خو طالبانو بیا په وار وار ویلي وضعیت دومره هم بد نه دی لکه څومره چې نړیوال تصویروي.
ازادي راډیو خبرونه اوري. د نورستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست وای په تیرو نږدې 2 کلونو کې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې له 40 زیاتو کسانو ته د څښاک اوبه چمتو کړي. دوی وای د دې پروژو ټول لګښت ملګرو ملتونو ورکړای.
په نورستان کې د کلیو بیارغونې او پراختیا چارو سرپرست رئیس مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل په تیرو نږدې 2 کالو کې د نورستان په بیلابیلو ساحو کې د څښلو پاک اوبو یا وشت پروژو باندې کارونه پیل کړي چې څه یې بشپړی شوی او څه د بشپړېدو په حال کې دي. او له 40 زیاتو کسانو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي دي.
د نورستان ولایت د کلیو پراختیا ریاست په ډیرو برخو کې کارونه کړي دي لکه د پاک اوبو شبکې چې په ټولو ولسوالیو کې تقریبا 21 د پاک اوبو شبکې څه جوړ شوې دي او ګټې اخیستل ته سپارل شوې دي او نور پاتې په نږدې وختونو کې تکمیل او ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
تقریبا استفاده کوونکي په دغه ټولو پروژو کې موږ چې اندازه وکړه دغه 15000 کسان دغې نه استفاده کوي.
کومو کسانو ته چې د څښلو پاکې اوبه چمتو شوي هغوی پرې خوښتي او وایي د اوبو راوړلو او د ککړو اوبو له څښلو ژغورل شوي دي. د نورګرام ولسوالۍ د تیتین درې اوسیدونکي شفیع الله شاکر
دلته په نورګرام ولسوالۍ ساحه کې بس د خوړو بوس کل خلکو د چنه ډیر لری لری پراته بو او اوس د انکشاف دیهات ریاست پامکاری دی نو سویداری لخوانه دی بو رسولو شبکی جوړې شوې دي بعض ځایونو کې قومونه نورستان انکشاف دیهات ریاست نه ډیر راضي دي همیشه الزلی کوي
په نورستان کې چارواکي په داسې حال کې ل شلو ضرورتو کسانو ته د سخلو پاک او بو چمتو کولو خبره کوي چې په ټول هیواد کې د سخلو او بو کمی د هر ورځې په تیری دو مخ په زیاتې دوه
د ازادي رادیو خبرونه اوري 9 بجې او 10 دقیقې شوې راسره اوسې قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه خبريږي خو اوس خبرونه اوري د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړی استازي وایي د افغانستان په اړه د مسکو د فارمټ راتلونکو غونډه د روان کال په سپتمبر میاشتې په کازان ښار کې جوړیږي زمیر کابلوف تاس خبری اژانس ته ویلي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د ټول ګډونوالي په اړه بحث وشي د کابلوف په وینا په دې برخه کې هیڅ راس پرمختګ نه دی شوی نو ځکه په دې غونډه کې پر دې موضوع خبرې کیږي د روسیې ځنګړی استازي زیاتوي چې د طالبانو استازو د مسکو د فارمټ په غونډه کې خپل ګډون تایید کړی د مسکو د فارمټ غونډې په 2018 کال کې پیل شوې او وروسته یوې تیر کال د طالبانو د استازولۍ په غیاب کې جوړه شوه د فارمټ کې روسیا د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه هند ایران او چین شامل دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې د روان میلادي کال په پاتې موده کې د بشری مرستو د پلان د تطبیق لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ ده اوچا په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي د جولای تر پایه یوازې 340 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي چې د تیر کال د همدې مودې د بودیجې پر تل له نیمایي لږې پیسې دي د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مرستیال او د عملیاتو مشر کارل سکاو د اکشن بی پورس په یو ټویټ کې وویل چې ملګری ملتونه د بودیجې د کمښت له کبله مجبور دی چې په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې له میلیونونه اړو خلکو سره خپلې مرستې راکمې کړي په پام کې دا چې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د اقتصادي او تجارتي مسایلو په اړه په هغه غونډه کې بحث وشي چې د اگست له 3 تر 15 پورې په استانی ښار کې جوړیږي د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قنات تومیش پرون رسنیو ته ویل چې دا غونډه د طالبانو د حکومت پر وړاندې د د هیواد په دریز کې بدلون نه راولي د طالبانو حکومت په قزاقستان کې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي ښاغلی تومیش وویل شاوخوا یو نیم سل چارواکي او افغان سوداګر چې د دې غونډې ګډونوال دي یو هم په نړیوالو تروریستي لیستونو کې نه دي شامل په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره له دوه ورځنۍ غونډې مخکې د امریکا استازي قزاقستان ته تللی وو او د دې هیواد له چارواکو سره یې وکتل اوکرایني چارواکي وایي په خرسون سیمه کې پر یو روغتون د روسیې د توغندوی برید په نتیجه کې یو ډاکټر وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان دي په خرسون کې د پوځي ادارې مشر رومان مروچکنن پر خپل ټلګرام په اړه ولیکل چې دا حمله نن په سیمه ایز وخت ورځې په 11 بجو وشوه د خرسون سیمه والی الکساندر پروکودین ویلي چې څلور روغتیایي کارکونکي هم ټپیان شوي دي هغه زیاته کړه چې د روغتون د جراحي څنګه هم په دې برید کې زیانمنه شوې له دې مخکې د روغتون د یوې نرسې د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی و چې ویل کېږي حالت یې نازک دی او د ایران حکومت په دې هیواد کې د تودوخې له کبله سبا او پنجشنبه عمومي رخصتي اعلان کړي د اسنا خبری اژانس د راپور له مخې په ایران کې د تودوخې د بې ساري څپې له کبله حرارت د سندې ګراد له 40 درجو لوړ شوی دی د راپور له مخې په دې دوه ورځو کې به بانکونه او قضایي او عدلي ادارې بندې وي چارواکو د تعلیمي ادارو ازموینې او د فوټبال لوبې هم د اوس لپاره ځنډولې دي د ایران د هوا پیژندنې ادارې د ایران په جنوبي سیمو کې چې په دې اونۍ کې د سندې ګراد له 50 درجو د زیاتې تودوخې اټکل پکې شوی د ناولې هوا او د شګو د توپانونو خبرداري هم ورکړی
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نزده کیږي
تر
اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګری قاری ګل بولي خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، اته وایي چې پلانی ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایي دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تر ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د یو آشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی وو او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 که 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبره دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په اند باندې ژوند بدلون کړه زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په فایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلې ښکار وي، نهیلې شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوي نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ورځ د کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستو، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یو برخه ژورلیدونه دي، بل برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یو برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 55 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 456 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتابه دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی ور کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې ته نور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړئ چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډیره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږ د بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅوونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې. خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس ته دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بیرته راښکته کیدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هیڅوک یې نه لولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅوک یې په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅوک یې کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پېښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشي ورسېدی، او تر ټولو خوندور ایدا چې مثلا د ځوان ژوند په ډیر اسانۍ باندې کچیر دی لږ ژور فکر پی وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پریکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه، یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خاطره چې پلاره ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی اوس ښه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو شي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راند باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کوي کرا کینه هلته نوټ وایي چا زده نه وي خیغه ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه سزده دې هم نه وهي دي. ټول صنفیان هلته ناست دي، شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه. صنف نه هم زړه توریږي، استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي، صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چېرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خوا ته یې کږي هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکړي، د لوبی په وخت دای باید خوب وکړي، د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید داسې زمینه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي. مطلب د ډب او ادب کې سا وسترې وتلې ده که چیرته موږ ماشوم تهدید کو وی ټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي، د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي. هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو. دغه مدرسه نصر العلمان اول درجه ته ورسیدم.
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینو ما درس وای، ز خپلم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم، یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځو کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځو کې هم داسې دي. ز غواړم چې دی مهربان پلار، دی مهربان ملګری صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې پنځه ماشومان دي، په پنځو کې درې درس نه وایي، دوی وایي. دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی. او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بېلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې دي هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکی مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په هماغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندي کی، لږ نه وروسته بیا درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملي کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بڼه سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریحي بڼه سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوري د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کیږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې، په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه په زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کیږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخ ته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولی اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپي کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست وي. در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي ده، دوم ټولګي ده، که متوسطه ده، که لیسه ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازنۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ خو که هغه مثبت اړخ. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له یو میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني، هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه کورنۍ ده. زموږ په تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولی شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي، له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې، همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي، له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
Amen. راشی جان وړی لینو